دا ازادي راډیو د لاسو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کوم احمد شبریم ستاسو کوربه. وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې لرو چې وایي هیله مند دی د اختر په ورځو کې به په افغانستان کې اوربند وشي. د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته. افغان ځواکونو د پروان د شیخ علي ولسوالي مرکز له طالبانو ونیو. چین له افغانستان سره د کورونا یو میلیون دوزه واکسین مرسته کوي او په اروپا کې د سیلابونو د تلفاتو شمیر له 130 واوښت. د خبرونو تفصیل. د پروان ولایت شیخ علي ولسوالي مرکز افغان ځواکونو ونیو. د پروان ولی فضل الدین عیار ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار د او بجو خواته د عملیاتو پر مهال دولتي ځواکونو او ولسی پاسون کوونکو د دې ولسوالي مرکز له طالبانو څخه ونیو. شیخ علي ولسوالي نشته دویونه مخکې طالبانو نیولې وه. چین وایي د کورونا یو میلیون دوزه واکسین به افغانستان ته ورکړي. د چین ولسمشر شی جین پینګ داشمنه پرون د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا تر اوسه 1.1 میلیون کسانو ته د کورونا واکسین ورکړل شوی دی. د عامې روغتیا د وزارت ویان دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د واکسینونو کمپاین په ټول افغانستان کې روان دی.
خوشبختانه کې مردم هم تقاضا بسیار بلند
دی. ویل نه کمر غوس محل په ټول هیواد کې د واکسین لپاره د خلکو ډیره پراخه تقاضا لیدل کیږي. موږ به د واکسین د تطبیق بهیر ته په عادي ډول د هیواد په څلور دشت ولایتونو کې دوام ورکړو. په افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیره تر 6000 اوښتې ده او نږدې 1.3 لک کسان تر اوسه په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په افغانستان کې د ناټو نږدې 6 کلن پوځي ماموریت پرون پای ته ورسید. ډیپلوماټیک او پوځي چارواکو د جرمني خبري اژانس څخه خبر ورکړی او د دې معنی دا ده چې د دې ټلوالي د تاریخ تر ټولو مرګونې ماموریت پای ته ورسید. خو دې چارواکو ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د غړي ترکیې سرتیري به په افغانستان کې پاتې وي. د 2020 کال د سپتمبر د 11 له حمله وروسته لومړی امریکا او ورپسې د ناټو نورو غړو افغانستان ته پوځي ځواکونه واستول. د 2020 کال په فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمن د سولې موافقه په پایله کې امریکا له افغانستانه د خپل پوځي ځواکونو د وټلو شمنه وکړه او وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې امریکایي سرتیري به د روان کال د اگست میاشتې تر پایله افغانستانه ووځي. سویډن په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره لدی هیواده د افغان کډوالو ایستلو پروسه بند کړې او لدی سره هیواد ته د شاوخوا 1000 افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنېدو پروسه هم وځنډېده. د سویډن د مهاجرت د ادارې د حقوقي چارو مشر کارل بیکسل یوس پرون فرانس پرس اژانس ته وویل وروسته لدی چې طالبانو په افغانستان کې زیات سیمې ونیولې هلته امنیتي وضعیت ناڅاپه ترینګلی شو. نوموړي ویلي چې د افغانانو د ایستلو په چاره کې وقفه راغلې او اوسنۍ پریکړه تر بلې پریکړې پورې د اعتبار وړ ده. افغان چارواکو د روانې جولای میاشتې په لومړیو کې پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې افغانستان ته د کډوالو د ستنولو بهیر د دریو میاشتو لپاره وځنډوي. د روانې اونۍ په پیل کې فنلند هم اعلان وکړ چې افغانان له خپلې خاورې نه باسي. پوسپین بولده که در روترز خبری اجانس و عکاس لوجل که دو روسته در بخشن نریوال سازمان و در خبریالان و در خوندی توب کمیتی پا افغانستان که در راپور ورکول و پر محل در خبریالان و در خوندی توب غشته نکره. دانش صدقی چه در هند و او در روترز خبری اجانس لپاره کار که و در جمعی پورز در طالبان و او افغان ځواکونو و ترمند پا جگره که و وجل شد. د بخښنې نړیوال سازمان په خبر پانه کې چې پرون خبره شوه د دې سازمان د جنوبي اسیا د څنګه د سیمه ایز کمپاینري سمیر احمدی په وینا راغلی دی چې صدیقی یو سرور فوټو ژورنالیست او د هغو تصویرونو په خاطر نامتو چې د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحرانونو پیښې پکې خوندي کړې وي. بلور ته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز په امریکا کې دی د افغانستان له چارواکو غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره له خپل ټول قوت څخه کار واخلي. د کمیټې د روټرز د فوټو ژورنالیست دانش صدیقی له وشل کېدو د سرنګوالي په اړه د سمدستي بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. ولسمشر اشرف غنی هم تیر شپه د دانش صدیقی له وشل کېدو له کبله په یو پیغام کې د بیان د ازادۍ او د آزادو رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت پر شمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. په اروپا کې د سیلونو د تلفاتو شمیر تر 130 واوښت. د جرمني په یوشمیر ښارونو کې د هغو کسانو د ژغورنې هڅې روانې دي چې په ړنګو شویو کورونو کې بند پاتې دي. د جرمنی په لویدیځو سیمو کې چارواکي اندیشمن دي چې نور جسدونه به هم تر لاسه کړي. دا غو څلورو هیوادو په ډله کې چې تیرونی سیلونه پکې وبهیدل تر ټولو په جرمنی کې ډیر کسان وژل شوي. په دې هیواد کې تر اوسه د قربانیانو شمیر 100 ته رسیدلی دی. سیلونو د جرمنی نږدې 40 ښارونه او سیمې او د بلجیم ځینې برخې لږ ډیرې ځپلې دي. د سیلونو لارې خرابې کړي، انټرنیټ او ټلیفون یې قطع کړی چې له دې امله د تریتم شویو کسانو شمیر ګران شوی دی. د ژغورنې عمله هڅې کوي چې د بیړیو او هیلیکوپټرو له لارې دغو سیمو ته ورسیږي او د مخابرو له لارې اړیکې ټینګ کړي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا څخنوسکایا به روانه اونۍ د متحد ایالاتونو د سفر پر مهال له امریکایي چارواکو سره د بیلاروس د بحران د حل پر لارو چارو خبرې وکړي. د څخنوسکایا دفتر پرون په ټلګرام کې اعلان وکړ چې دا به واشنگتن، نیویارک او کالیفورنیا ته لاړه شي. د دې سفر او لیدنو کتنو مهال بیش تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو اغلی څخنوسکایا به د جولای 14 متحد ایالاتونو ته روانه شي. فرانس پریس اژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې څخنوسکایا به د دې سفر په ترڅ کې د سپین ماڼۍ له چارواکو سره وګوري. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو د دې سات د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو، خو اوس په لومړی خبري مطلب راوخلو. په داسې حال کې چې د عبدالله په مشرۍ د افغان دولت پلاوی دوحې ته تللی او تمه ده چې هلته د طالبانو له استازو سره وویني، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د هیله مند دی چې په راروان اختر کې به په افغانستان کې اوربند وشي. ښاغلی خلیلزاد په یوه نوې مرکه کې ویلي که په اختر کې پر اوربند موافقه وشي نو امکان لري چې په اوږد مهال کې تاوتریخوالی کم شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په تاشکند کې په یو مهم سیمهیز کانفرنس کې د ګډون پر مهال هیله څرګنده کړه چې پر روان لوی اختر کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند وشي. ښاغلی خلیلزاد پرون جمعه د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د سیمهیزو اړیکو د کانفرنس په څنډه کې له اسوشیټیډ پریس خبري اژانس سره په ځنګړي مرکه کې دا څرګندونه وکړه. خلیلزاد وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې د طالبانو تعبیر دا دی چې سیاسي موافقه باید له اوربند مخ کې وي او دواړه باید په یو وخت کې اعلان شي. خو هغه وویل چې اوس مهال د اختر په ورځو کې د لنډ مهال لپاره د اوربند امکان شته. تر کومه ځایه چې د لنډ مهال اوربند یعنی د تاوتریخوالي د کمیدو یا په جګړو کې د پرله پسې کموالي خبره ده، هغه څه چې امکان یې ستا دا دی چې پوهیږئ په راتلونکو ورځو کې به لوی اختر وي. هیله من یم چې په دې ورځو کې به د اوربند اعلان وسي. زما تمه دا ده چې دا کار به وسي او دویم امکان دا دی چې اوربند د اختر تر ورځو وړاندې وغځیږي او ورپسې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه موافقه وسي.
ښاغلی خلیلزاد ټینګار وکړ چې طالبان په افغانستان کې د جګړې له لارې پوره بریا ته نشي رسیدای او خبرداری ورکړ چې کله افغان حکومت سره د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي نو متحد ایالات به د طالبانو په مشرۍ د زور له لارې واک ته رسیدلی دولت په رسمیت ونه پیژني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو وروستیو حملو او د جګړې په نتیجه کې د پراخو سیمو نیولو ته هم اشاره وکړه او ویل د تمه لرله چې طالبان به هغه سیمې چې مخکې کلابندې کړې وي او نیولې نه وي ونیسي، خو د زیاته کړه چې په دومره چټکۍ سره د دومره پراخو سیمو د لاندې کولو تمه نه درلوده. افغان حکومت تور لګوي چې له طالبانو سره له بهر مرسته کوي او چارواکي په دې برخه کې په څرګنده د پاکستان نوم اخلي. ولسمشر اشرف غنی د تاشکند په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې په تیرې یو میاشت کې شاوخوا 10,000 طالبان د پاکستان له خاورې د جګړو لپاره د طالبانو په لیکو کې افغانستان ته ننوتی دي.
استخباراتی اټکلونه ښیي چې له 10,000 زیات جهادي جنگیلي په تیرې یو میاشت کې له پاکستان او نورو ځایونو افغانستان ته ننوتی او ښیي چې د دوی ملګري نړیوالې تروریستي ډلې ملاتړ کوي. په نړیوالو معتبرو څارونکو کې دا اجماع شته چې طالبانو له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکولو په برخه کې هیڅ راز اقدام نه دی کړی.
د ولسمشر غنی د دې واضح څرګندونو په جواب کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا د خپل حکومت د انکار دریځ تکرار کړ.
پرزیدنت غنی، let me just say that the country
ولسمشر غنی اجازه راکړی تاسو ته وایم هغه هوا چې په افغانستان کې د نامنې یو ډیر ځان ورسیږي پاکستان دی. دا هغه څه پاره چې په افغانستان کې پیښیږي د پاکستان ګرمول ډیر بې انصافي ده. ما کابل ته سفر وکړ که د سولې غوښتونکي نه وای نو ولې مې کابل ته سفر کاوه؟
زلمی خلیلزاد په نږدې ورځو کې اوربند ته داسې مهال خوشبینی څرګندوي چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله ورسره پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره پرون دوه ته وخوځید. ښاغلی عبدالله له روانېدو مخکې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې وویل چې دا پلاوی ټول شمول دی او د افغانستان دولت پوره صلاحیت ورکړی. جهادي مشران او قومندانان کریم خلیلی، عطا محمد نور او د عبدالرشید دوستم زوی باتور دوستم او ځینې نور د دې پلاوی غړي دي. عبدالله وویل چې په پلاوی کې خځې هم شامل دي خو د نمونه یاد نکړل.
کابل چاپ نننې ورځپاڼو تر ډیره قطر ته د افغان دولت د لوړ پوړي پلاوی د سفر د سولې په اړه د طالبانو د مشروطو وړاندیزونو او جګړې په ارتباط لیکنې او تبصرې کړې دي. زما همکار دغه ورځپاڼو ته کتنه کوي.
هشت صبح ورځپاڼې لیکلي افغان دولت تېر ورځ قطر ته له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو لړ پوړی پلاوی واستاوه. په داسې حال کې چې د لیکوال په باور د طالبانو په سیاسي موضوع کې چندانې بدلون نه تر سترګو کیږي. په سرمقاله کې راغلي په قطر کې د طالبانو ناس پلاوی تازه د درې میاشتنی اوربان او د اساسي قانون د نوې طرحې د جوړېدا لپاره د افغان دولت له پلاوی سره مشروط مذاکراتو ته چمتووالی ښودلی. ورځپاڼه لیکي د اوربان لپاره د طالبانو شرط نوی نه دی، بلکې دغه شرط یې پخوا هم له افغان حکومت سره په خبرو کې مطرح کړی وو او امریکا هڅه کړې وه چې د سولې په خبرو کې طالبان د هر ډول شرط تیر کړي خو بریالی نه سوه. د لیکوال په اند د طالبانو لخوا د اساسي قانون د طرحې وړاندیز په حقیقت کې د طالبانو یو انعطاف ښکاره کوي چې د سولې خبرې به ورسره چټکې سي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلي قطر ته د افغان دولت لوړ پوړی پلاوی داسې مهال سفر کوي چې طالبانو ته د جورجان او سپین بولدک په جګړو کې سخت مالی او ځاني زیانونه اوښتي چې ورسره طالبانو د اوربان وړاندیز کړی. په سرمقاله کې یادونه سوې طالبانو د اوربان وړاندیز د خپلو 2000 بندیانو د خلاصون او لتور لیست د طالب مشرانو د نمونو د لری کېدو په شرط کړی. ماندګار ورځپاڼې لیکلي په دې وروستیو کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل چټک سوي ورسره د طالبانو حمله هم چټکې سوي. د طالبانو لاسته ځینې ولسوالۍ لوېدلې چې د لیکوال په باور دا ولسوالۍ زیاتره له جګړې پرته سپوت سوي. په سرمقاله کې راغلي دا ښیي چې په ځینو سیمو کې یو ډول د تسلیمۍ یا معاملې خبره موجوده وه چې له دې سره طالبان د کابل، کندهار، بادغیس، تخار او غزنی ښار تر څنډو رسېدلي. د لیکوال پان دا پرمختګونه داسې مهال کېږي چې په قطر کې په بین الافغاني مذاکراتو کې دواړو لورو ترمنځ د ایجنډا په سر لومړنۍ خبرې هم نه دي سوې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
نن ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې لدو تر دریو لدریو تر څلورو د افغانستان او پاکستان پر اړیکو بحث لرو چې دا کړه کې چن روابط د افغان سولې پر روان بهیر څاغیس لرلی شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون په تاشکند کې نړیوال غونډې ته د وینا پر مهال پر پاکستان انتقاد وکړ او ویل په تیر یو میاشت کې له پاکستان او نورو سیمو شاوخوا لسر وسلوال افغانستان ته ننوتی دي. جمهور رئیس غنی دا هم ویل چې پاکستان د سولې په برخه کې کړې شمني نه دی عملي کړې. د تاشکند غونډې ته بیا د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویل چې پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي. بل لور ته د سپین بولدک د جګړې په ارتباط پاکستانی ځینو رسنیو لکه دان نن په یو مقاله کې لیکلي دي چې